دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو ځینې سازمانونو د ژمي پر مهال د افغانانو سره د خپل مرستو د دوام خبر ورکړي IOM او یونیسیر وای ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي د ژمي له پیل وړاندې دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوې خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړمنو افغانانو سره مرسته کوي د بشري حقونو څار سازمان د جنوبي اسیا برخې مسؤولې پټریشا ګاسمن په افغانستان کې د ټولو خبریالانو فعالانو او ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د ځواب ویلو او څېړنو غوښتنه کړې ګاسمن نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د یو خبریال له وژل کېدو سره د دوو کلونو په تېرېدو سره عدالت نه دی ترسره شوی د نوموړي په وینا د تلو نیوز د خبریال یما سیاوش د وژل کېدو دوه کاله پر داسې مهال پوره کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د خپلو څېړنو د بیا پیلېدو خبر ورکړي ټاکل شوي سبا د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کورټ د هغو 15 تنو افغان سیمه ییزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وښتي او اوس بندیان دي په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي خو د دوی په خبره کې خوشی نشول هنرمندان وای په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي د خیبر پښتونخوا ایالت د هنري ټولنې مسؤل راشد زیاته کړه چې دغه افغان سیمه ایز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شو چې د قانوني اسنادو له نه درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته اوښتي په بدخشان ولایت کې د ځمکې د خوایدو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی ځایي تعلیم چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا پیښه د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې شوې د هغوی په وینا په دې پیښه کې د یو تن د مړینې تر څنګ یو بل ټپي شوی او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې بدخشان کې د ځمکې خوایدنې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو واورې او سیلابونو اټکل کړي ل امریکا غږ راډیو څخه خبرونو ته دوام ورکو د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګونی و مشر پرویز خټک سر لنن شپې اسلام آباد ته د تګ راتګ د ټولو لارو د تړلو اعلان کړی خټک چې د دفاع مخکینه وزیر هم دی له جیو نیوز تلویزیون سره خبرو کې ویلي چې نن به د خیبر پښتونخوا ټولو ولسوالیو کې لاریونونه پیل شي د هغه په وینا پښتونخوا کې د دوی ګوند اړوندو د ایالتي اسامبلې او ښاروالیو ټولو غړو ته د ګوند مشرتابه لخوا د لاریون لارښوونه شوې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین اروپایي ټولنې ته راتلونکي کال اوکراین ته د څه باندې 18 میلیارد ډالر نورې مرستې ورکولو غوښتنه کړې دغه کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې اورزلا فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې کړې په خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو خواو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلي دونکو او منظم بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ د ایران د پارلمان سختدریځو غړو له قضایه قوې وغوښتل چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي په دې اړه زما همکار راپور راکړ
د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړو د جملې څخه 228 پرون د قضایه قوې څخه وغوښتل هغه مظاهره چان چې دوی په خپل لیکې جنجالي بللي اعدام کړي په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پرون وړ مشبه هم مظاهره وشوې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مقرې په اوسلو کې ویلي دي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 313 کسان وژل شوي دي چې نه څلوېښت تنه یې کوچنیان دي غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن
د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې افغانستان په نړیوال جدول کې د خو نومرو او لسم مقام په لرلو وتوانید چې د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام ته رسا ووزي مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتو په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شویو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکي نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي پر افغانستان د اقلیم بدلون د اغیزو له امله یوازې سکل دغه هیواد ته تر $2 میلیارد پورې مالی زیان رسیدلی دی. ملګري ملتونه وایي نړۍ کې افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون د ګواښونو سره مخ دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان افغانستان کې د تودوخې د کچې لوړوالی، اوږده وچکالي، بې وخته بارانونه او سیلابونه د اقلیم د بدلون د اغیزو په توګه ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د مصر د شرم الشیخ په ساحلي ښار کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د ویشتم نړیوال کانفرانس د جوړېدو پر مهال په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اقلیم بدلون افغانستان ته جدي ګواښونه راولاړ کړي او د اغیزو له امله یې دغه هیواد یوازې سکل تر $2 میلیارد پورې مالي زیان لیدلی دی. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وین زی احمد تکل وایي چې نړیواله ټولنه باید د اقلیم د بدلون د اغیزو د مخنیوي په برخه کې په خپلو هڅو کې افغانستان له پامه ونه غورځوي.
لکه څنګه چې د اقلیمي بدلون اغیز سیاسي سرحدونه نه پیژني، حلاري هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقلی وي او د افغانستان په څیر هغه هیوادونه له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه لرله، مګر له نوړې اغیزو سره لاس او ګریوان دي. یوازې 6 کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو لکبله له $2 میلیارد زیات زیان اوښته دي. د دې غزان جبيره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنه مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پوري د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیايي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو پر وړاندې کې تر سره شي.
افغانستان کې د ملګری ملتونو د عمومي منشي د بشري چارو لپاره مرستیال رامیز القباروب د یک شمې په ورځ د اقلیم د بدلون د اغیزو په وړاندې د معاصرو لارو چارو د لټول لپاره دغه جوړ شوی کانفرنس ته ویل چې افغانان د اقلیم د ویجړونکو اټکلونو پر سر د ولاړ دي او د طالبانو له پاتې وغوښتل چې د اقلیم د بدلون څخه راپورته شوی ګواښونه جدي ونیسي. ښاغلی القبارو دغه کانفرنس ته ویل چې افغانستان اوس مهال پر لپسې طبي پیښو سره مخ دی چې په خبرې افغانان یې لویه بیه پرې کوي. هغه ویل چې اقلیمي ګواښونه تر ډېره د کرنې په سکتور، د افغانانو د زیاتې اتکا، د افغانستان کمزور اقتصادي سیستم، د چاپیریال جدي تخریب، کمزور ټولنیز اقتصادي پرمختګ او د څلورو لسیزو جګړو زیږنده دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان په نړۍ کې شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون د اغیزو د ګواښونو سره مخ دی. هغه د چارو متخصص سید منتظر شاوی چې روس افغانستان کې د اقلیم د بدلون د زیان په اړه کومه دقیقه څېړنه نه ده شوې. خو د تخنیکی پریډیو په اساس ویلی شي چې په دغه هیواد کې دوامدار وچکالي د افغانانو په ژوند او اقتصاد ډېر ناسمه اغیزه کړې.
دومره خبره ده چې تودوخه کچه په هیواد کې اوچته شوې ده. همدا اوس مثلا د پخوا په پرتله بارانونه ورښتونه دا کم دي. دا په خپل دې بایس کېږي چې تودوخه نور هم زیاته شي. همدا رقم به وخت ورښتونه چې په افغانستان کې اوس دا لړۍ ډېره په چټک روانه ده او موږ تاسو شاهدان یو چې په دغه مخکې موسم کې تقریبا ډېرې زیات بارانونه وشو. په موسم چې هغه کرنې ته دومره ګټه نه درلوده او دا په خپله یو اقلیمي بدلون و چې بې وخته عمل وکړ او زموږ بزګران په وازدې چکټو کې د زیان او تاوان سره مخ کړل. د دې ورښتونو په ترڅ کې بې شانه سیلابونه راووتل.
ښاغلی سید منتظر شاوی چې دغه وضعیت دننه په هیواد کې د ډیرو کورنیو د بې ځای کېدو سبب شوی دی. چې د اوبو پسې د لټې لپاره د کورنیو د بې ځای کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د پروان ولایت د غوربند د درې ځوانانو د یوې ټولنې مشر پرویز زمینزاده امریکا غږ ته وویل چې د روان لمریز کال په پسرلي او دوبي فصلونو کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راووتل چې له امله یې د غوربند درې په څلور ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د سیاګرد او شینوار ولسوالیو کې تر سلو کسان مړه او په زیات شمېر کورونه
ولسوالیه دری غوربند ولایت پروان که شامل 4 ولسوالی
خقیر یعنی زده ویل در پروان ولایت دو غوربند دری سلور ولسوالی و پا زنگری دول در دقی دری دو ولسوالی و سیاگرد و شینواری ولسوالی و پا سیلابونی که خود ازیت زیانون نولیدل چه در سر تنو در مرگ جوبلی اولا درکه که دو سر بیره در سیمی خلکوتی هم در زیت زیانون نولیدی ملگیری ملت نوی چه افغانستان که هر کل در طبی پیخو لکه سیلابونو در وار و در خویدلو او زلزلو لامالا در 240 سخ ازیت کسان زیان وینی. خود ملگیری ملت نو او دمرسی رسا د ادارو د ریپورټونو له مخې سکل په افغانستان کې په طبي پیښو کې افغانان ته د تیرو کلو پرتله د سر او مال زیات زیانونه اوریدلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هېروئ.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د تیرې جمعې په ورځ امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د ولسمشر جو بایدن د ادارې د چارواکو له قوله لیکلي وو چې که مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکي په منځمهاله ټاکنو کې بریالي شول، نو د هغو چارواکو نه به پوښتنه وکړي چې د افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په فیصلې کې لاس لرلو. او همدغه ورځ په کالیفورنیا کې د پخوانیو پوځیانو یوې غونډې ته ولسمشر بایدن افغانستان د خدای هیر کړي هیواد په توګه یاد کړ. د سویناوي او رپورټونه د افغانستان لپاره په څه معنا دي؟ شاهناز نفیس باندې موضوع رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ د کانګرس لپاره تر منځمهاله ټاکنو وړاندې ولی افغانستان د خدای هیر کړې هیواد په توګه یاد کړو.
د دې معنا دا ده چې دا یو خپه هیواد دی. طالبانو دا مفهوم په لفظي معنا اخیستی دی. زما په فکر هغوی غوسه دي. هغوی دا په دې معنا اخیستی چې ګوند ولسمشر بایدن وایي چې خدای افغانستان پریښودی دی او طالبان داسې فکر کوي چې کله دوی واک په لاس کې اخیستی دی نو ګویا افغانستان د خدای په ښه نظر کې دی، نه چې افغانستان یې هیر کړی دی.
د افغان طالبانو بیان ذبی الله مجاهد د ولسمشر بایدن د وینا په اړه ویلي، څوک چې داسې خبرې کوي نو دا د هغوی مایوسی یا د افغانستان سره حسد ښیي. خو افغانستان کې روان بد حالت ولیده.
اوس وای افغانستان یو بدبخت ځای ده. په هر حال کدا بدبخت سو، خو د امریکا لوبو بدبخت کو. دا د نړۍ بد سیاست بدبخت کړی ده. دا د نړۍ انزوا او مقاطع بدبخت کړی ده. نړۍ په هر ځای کې لوب وکړه، امریکا په هر ځای کې لوب وکړه. نیمګړې پریخو ولا، خرابې پریخو ولا، جګړې ملتونو ته په میراث پریخو ولې، دشمنی پریخو ولې، او دوی ترې لاړو.
د امریکا په تاریخ کې په بهرنو جګړو کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده ګڼل کیږي. په جګړو کې د مصرف په اړه د براون پوهنتون معلومات ښیي چې واشنگتن په افغانستان کې 2000 میلیارډ ډالر پورې پیسې لګولي. او په شل کال اوږده جګړه کې سباندې 2300 امریکایي پوځیان وژل شوي، خو شل کال وروسته بیا طالبان واکمن شوي دي.
په افغانستان کې دننه د ډلو ترمنځ اختلافات، د فساد کچه او په ملي کچه د خلکو اړتیاوې نه پوره کول، دا هغه څه دي چې ملګرو ملتونو او نورو بهرنیو ادارو چې له افغان حکومت او طالبانو سره یې کار کړی ثبت کړي دي. زما په فکر امریکا او نور هیوادونه بالاخره د افغانستان ووتل، ځکه چې افغانانو په شلو کلونو کې نه حکومت او نه اقتصاد جوړ کړ او نه هم امنیتي ځواکونو کار وکړ.
ولسمشر بایدن خپل تیر کال ویلی وو چې دا جګړه هغه وخت ختمول پکار و کله چې په 2011 کې امریکا د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټاباد ښار کې ووژلو. اوس چې کله امریکنیان د کانګرس لپاره په منځمهاله ټاکنو کې برخه اخلي، نو نیویارک ټایمز په خپل ریپورت کې لیکلي چې کا جمهوریت غوښتونکي په کانګرس کې اکثریت وګټي، نو د هغو امریکایي چارواکو نه به پلټنې پیل کوي چې د افغانستان د پوځیانو د ایستلو په پریکړه کې رول لوبولی دی. خو آیا د ولسمشر بایدن په پاتې دوه کالو کې به د امریکا په افغان تګلارې کې څه بدلون راشي؟
امریکا چې دا اوس افغانستان کې څومره ښکیل ده، نو زه فکر نه کوم چې تر دې زیات څه وکړي. دا تګلاره د وخت سره بدلیدای شي، خو داسې کوم کار نشي کولای چې د وسلوالو مخالفو ډلو سره کومه مرسته وکړي. البته که یې اړیکې نورې خراب شوي، نو امریکا کولای شي چې 3.5 میلیارډ افغانۍ پانګه د ځان سره وساتي.
د ښاغلي بایدن اداره افغانستان کې د طالبانو واک تر اوسه په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون یو شمیر نور امریکایي چارواکي د ښځو سره د طالبانو په چلند، د بشري حقوقو په سرغړونو، سختریزه مذهبي پالیسیو او په حکومت کې نورو افغانانو ته په برخانه ورکولو اندېښنې لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. تا
ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا د سه‌شنبه ورځې په منځمهاله ټاکنو کې به دا روښانه شي چې آیا دیموکراتان کولی شي اکثریت وساتي او که به جمهوري غوښتونکي د استازو په مجلس او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. دواړو ګوندونو خپلې هڅې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې یو شمیر جمهوري غوښتونکي کاندیدان د ټاکنو په سلامتیا اندېښنه ښیي، خو ناپېیلې ډلې د ټاکنو پر بهیر نږدې څارنه کوي. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستی حال به له خپل همکار سمیع الله جلال زینه واورو.
د سه شنبه په ورځ امریکا د 2022 کال منځمهاله ټاکنې چې له مخکې پیل شوي او سبا یې په حضوري شکل د رای ورکولو وروستۍ ورځ ده پای ته رسیږي. دیموکراتان اوس مهال په ډیر کم توپیر سره د استازو په مجلس کې اکثریت لري، خو تاریخ ته په کتو کیدای شي چې د ولسمشر بایدن ګوند په لسګونه چوکۍ د استازو په مجلس او یو شمیر چوکۍ د سنا په مجلس کې له لاسه ورکړي، هغه شمیر چې کولی شي جمهوري غوښتونکو ته د کانګرس کنټرول په لاس کې ورکړي. دیموکراتان وایي د روان کال په پیل کې د سترې محکمې لخوا د سخت جنین په اړه د یوې میرمنې د حق مخنیوی به د دې لامل شي چې رای ورکوونکي د عادي امریکایانو پر ژوند د انفلاسیون یا د بیو د لوړېدو د ناوړه اغیزو سره رای ورکړي.
سره له دې چې زموږ اقتصاد ستونزو سره مخامخ دی، خلک په دې اړه فکر کوي او وایي یوه لحظه صبر وکړئ. دا هغه ګوند دی چې هڅه کوي اتحادیې وساتي، دا هغه ګوند دی چې ډاډ یې رامنځته کړ او هڅه یې وکړه چې د درملو او صحي خدماتو بیې راټیټې شي، دا هغه ګوند دی چې بالاخره د خپل ځان د حق په شان ستاسې د بنسټیزو ازادیو د خوندي کولو هڅه کوي. بینان زه فکر کوم چې دا به سخت انتخاب وي.
یو شمیر جمهوری غوښتونکو کاندیدانو د ټاکنو سلامتیا د خپلو کمپاینونو اساسي برخه ګرځولې وه او د پخواني ولسمشر په هغو ناسمو ادعاوو یې ټینګار کوه چې ویلي وو له 2020 کال ټاکنې غلا شوې دي. د جورجیا ایالت د فالتن په ناحیه کې به غیر ګوندي څارونکي د کارتر د مرکز په شان ځایونو کې د ټاکنو څخه نظارت وکړي، هغه ایالت چې پکې د سنا لپاره رقابت ډیر سخت دی. دیموکرات رافائل ورنوک د امریکایي فوټبال د پخوانی لوبغاړي هرشل واکر سره په نږدې رقابت کې دی.
پر ټاکنو خپله د امریکایانو باور کم شوی دی. بینان مونږ د ډیرو نورو لوبغاړو ترمنځ غیر ګوندي څارونکي متفاوت کسان بولو، خو مونږ هم د ټاکنو د پروسې په اړه په زیات پوهاوي او د اطمینان په ترلاسه کولو سره د څارونکو په توګه ونډه اخیستی شو.
په پنسلوانیا ایالت کې دیموکراتان د خپل ګوند د بایللو څرکونه ویني، ځکه د سنا لپاره د دیموکرات ګوند جان فیټرمن او د مشهور څیرې ډاکټر محمد اوس ترمنځ چې د ټرمپ ملاتړ ورسره دی رقابت ډیر نږدې شوی دی. ولسمشر بایدن د کالیفورنیا په سان دیاګو کې خبریالانو ته وویل چې هغه په دې ټاکنو کې د دیموکراتانو چانس ته خوشبین دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي د هغوی بریا روښانه ده.
This is going to be a wake up call.
دا به ولسمشر بایدن ته دراوي کېدو یو زنګ وي او هیله من یم چې هغه ځوابونه ورته ووایي، ځکه هغه څه چې په تیرو دوه کلونو کې وشول واقعا په امریکا کې د ډیرو مشکلاتو د رامنځته کېدو لامل شول. هیله من یم ولسمشر بایدن وګوري چې امریکایان به د سه شنبه په ورځ هغه ته څه ووایي. کوم چې وبه وایي مونږ خوشحاله نه یو او مونږ متفاوته اجنډا غواړو. فکر کوم د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ د استازو مجلس او سنا به د کړیو ژمنو د پوره کېدو لپاره هڅه وکړي او هیله من یم چې بایدن یې واوري.
نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د تیرې پنځمې ورځې پورې څه باندې 2.5 میلیون امریکایانو رای ورکړي. یو شمیر دغه رایې د ټاکنو له شپې مخکې نه شمیرل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پښتونخوا د ملکنډ سیمې اوسیدونکي الماس خانم وای غواړي چې د ګندلو په هنر د انصر جوړونې لپاره په ټولنه کې د ځغم او د خزو د حقونو د واده لپاره کار وکړي. الماس خانم 13 میاشت انګلستان کې ونړیواله جایزه هم ګټلې. په دې اړه نور تفصیل د احمد لار چوال پر رپورت کې اوري.
هنر د هنر لپاره او که هنر د ژوند لپاره د هنري مخو په حق روان بحث دی. خود پښتونخوا وتلې انځورګره الماس خانم غواړي چې د خپل هنر لپاره د پښتنو په سیمه کې د میرمنو د پرمختګ او سولې ذهنیت خبرولو لپاره کار وکړي.
زما د دې هنر بنیادی مقصد چې دی نو زه غواړم چې زمونږ هم پښتنې خويندې دي د دوی د تعلیم لپاره که تاسو ګورئ بر وطن کې په جنکو باندې په تعلیم بندیز دی، نو غواړم چې د دې تعلیم لپاره کار وکړم، د جنکو د حقونو لپاره وومنز رایټ لپاره کار وکړم، او بل دا چې په لر او بر کې څومره هم پښتانه دي د دوی پمنس کې کتا او تاو تر خواله دی کنه مونږ وای چې د مين زیاتوالي د لپاره اړه د لپاره کار وکم.
اغلی خانم 13 میاشت د بریتانیې د بلوی تر سازمان د مذهبي زغم د ودی نړیواله هنري جایزه وګټله. د دغه سازمان له خوا د خانم یو هنري 50 چې د یوې میرمنې د هنرونو کمالونو او خایشتونو تابلو د سټایل شوی و.
د برتانی له خوا چې دغه یو پروګرام را جوړ شوی و نو په دغه کې د ګرد نړۍ نه چې څومره هم ملکونه و داغي ارتستانو کولای شي چې په دغه کې برخه واخلي، او زما د هنر خو هم دغه وجوه چې دا یو ځانګړی هنر دی ځکه زمانه مخکې بل چا نه و کړی، او بل دا چې ما په کم سوچ باندې دا انځور جوړ کړی و نو هغه سوچ دا وی ډیر زیات خوښ شو په دې وجه لومړنی جایزه واخله.
خدا څه ډول هنر دی؟ ول ماس خانم له چا څخه دغه هنر زده کړی؟
زما د هنر ځانګړتیا دا ده چې د دې چې کوم بنیاد دی هغه نه کینوس دی او نه کاغذ دی، بلکې دا زه په غلبیل باندې کوم چې کور کې مونږ د وړو چڼولو لپاره استعمالو، یا کوم چې زموږ سره داسې غټ جالو نه وي کوم زموږ سره کارخانو کې استعمالیږي، دا غي په مدد سره چې زه په ستن او په تار باندې مختلفو رنگونو باندې دغه انځورونه جوړوم. نو که زه دا وایم چې د دې یا سرچینه یا د دې تخلیق کار یم د دې خپل یو ځانګړی هنر مطابق نه وي.
اغلی خانم وایي د ټولنیزو فشارونو له امله وخت نا وخت ورته په سیمه کې ستونزې پیدا کیږي، خو د کورنۍ د ملاتړ له برکته تر دې مهاله هنریون پر مخ روان دي.
ظاهر خبره ده یو پښتنه ټولنه کې وسو په کم کې چې زمونږ ډیر داسي تنگ نظر معاشره ده چې پای کې جنې ته د تعلیم کولو حق هم نشته دی، داسي د خپل خوخي یو هنر تر اتل بیا سوشل میډیا تر اتل، نو دا خو ډیره ظاهر خبره ده چې داسي بیریرز او داسي رکاوټونه او داسي ستونزې به خامخا وي، خو داسي یو سپورټیو کورنۍ لرم، داسي زما په شا د ماورونه او زما بابا جان ولاړ دي، نو هرڅه مشکل مات مخې ته راځي هم، نو اغا ز بیا ډیر کولای شم مسانې سره اغا ز مخ کم ځکه سما په شاوی ولال دي او دا وی داډ او دا وی مینه زما سره.
نو ما وړي وای چې د ژورنالیزم سره علاقه لري، خپل هنر ته د ودی ورکولو سره سره غواړي لوړې زده کړې هم وکړي.
ما وس په دولسم ټولګي ازموینې ورکړلې او په ډیر ښه نمبر یې پکې واخستلې. مخکې غواړم چې جرنالیزم وکړم، خو لا هغه حتمی فیصله مې پکې لانه ده کړې. زما د هنر په اړه که زه وایم نو هنر سره زما ډیر زیات شوق دی، او غواړم چې زما څومره هم پښتنې خويندې دي یا زموږ پښتانه رونه دي کوم چې غواړي چې زما د هنر زده کړي، ځکه چې اوس خو زما هنر زما پورې محدود دی، خو زه غواړم چې پر روان وخت کې دغه ټولو پښتنو خويندرونو ته د خپل هنر ورته.
الماس خانم د خامک یا ګندلو په وسیله تر اوسه د پخوانیو افغان شاهانو احمد شاه ابدالي او میرویس خان هوتکی سره سره د افغانستان د پخوانیو ولسمشرانو ډاکټر نجیب الله، حامد کرزي او اشرف غنی په ګډون د یو شمېر نورو پښتنو شاعرانو او نړیوالو څیرو انځورونه هم جوړ کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په دوحه کې د فوټبال لوبې مینوالو او علاقمندانو ته نندارتون پرانستل شوی. په دې ورزشي نندارتون کې د فوټبال د تاریخ او نړیوالو سیالیو معلومات او اړوند توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. تفصیلي پر رپورټ کې اورئ.
نوم یې د فوټبال نړۍ نندارتون دی. داسې یو ځای چې د مشهورو فوټبالرانو لکه د دیګو مارادونا او پیلی په څیر لوبغاړو په شمول د لوبو د کمیسونو او ځانګړو توکو پورې نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې کې د فوټبال هغه توپ هم شته چې په 1930 کال کې په یوروګوای هیواد کې په لومړني نړیوال جام سیالیو کې لوبیدلی. د موزیم لارخورد احمد الملا وی د فوټبال د مینوالو به دا توکي خوښ شي ځکه ډیر استثنایی نندارتون جوړ شوی.
So this section is really fun for the FIFA fans.
دا څنګه پر احتیا د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوالو ته په زړه پورې ده. مینوال بدل ته داسې شیان وګوري چې مختلف لوبغاړو اغوستي لکه دا کمیس. تر څنګ یې مونږ د برازیل او هالند څخه د ښځینه لوبغاړو ورزشي نښې هم لرو. مونږ د کریستیانو رونالدو کمیس هم لرو او دلته د فوټبال د اتل پیلې کمیس هم شته. هغه تر ټولو د ځوان لوبغاړي په نوم یادیږي چې په نړیوال جام کې لوبیدلی او دا یې د 1971 کال کمیس دی.
احمد الملا وی سیلانیان به دغه نندارتون ته په راتلو حیران شي ځکه دوی ورته دلته په زړه پورې توکي او د فوټبال لوبو په اړه ډیر معلومات وړاندې کړي.
So one of the most important
یو تر ټولو مهم شیانو څخه چې په دینن دارتون کې خودل شوې دي هغه د 1930 کال په یوروګوای کې د نړیوال فوټبال د سیالیو توپ دی چې هغوی یې په لومړي ځل په نړۍ کې د فیفا کوربه توپ کړی و او دلته مونږ د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام کې لوبیدونکی توپ هم لرو چې قطر یې کوربه توپ کوي. نو تاسو دلته تیره اوسنی وخت یو ځای وینئ.
دا نندارتون په دوحه کې د 3-2-1 قطر اولمپیک لوبو او ورزشي موزیم دننه پرانستل شوی او د 2023 میلادي کال د اپریل تر میاشتې به پرانستی وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
او د روان خبرونه په وروستي رپورت کې اوري. د افغانستان په جنوب کې د پولیو په ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د افغان ماشومانو لپاره هم لوی ګواښ پیښ کړی دی. روغتیایي مسؤلین د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیو په ضد د مبارزې د ګډ کار اړتیا تر بل هر وخت زیاته ګڼي. نور حال د صدیق الله صدیقي پر رپورټ دی.
د نړیوال روغتیا سازمان د معلوماتو پر اساس په 2022 میلادي کال کې په پاکستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر شلو ته رسیدلی. د پولیو یادې پیښې تر ډیره په بلوچستان صوبه کې سبسوي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو سره نږدې پرته سیمه ده. د جنوبي ولایتونو لپاره د پولیو پر ضد د مبارزې د عملیاتي مرکز مسؤول ډاکټر صدیق الله پتیال وایي چې په پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د افغان ماشومانو روغتیا ته هم ستر ګواښ پیښ کړی. روغتیایي مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ورځ تر 15,000 پورې کسان تګ راتګ لري چې د پولیو وایروس د انتقال خطر لا ورسره زیاتیږي.
دا یو ډیره غټه مسله ده. متاسفانه باید ووایم چې په پاکستان کې تقریبا د 2022 کال تر اوسه 40 مثبتې د پولیو پیښې په پاکستان کې شته. نو د دې څخه اکثره د بلوچستان صوبه کې ډیره موجوده دي چې زموږ سره ګډه پوله لري. نو تاسو ته معلومه ده چې زموږ دا دوه داسې دي د دوه برخې لکه بلوچستان او کندهار اکثره سره ورونو دوستانو خپلوي سره لري. نو روزانه چې دا ټول د چا کور نه پاکستان کې دي د چا د افغانستان کې دي یا دوستان په افغانستان کې دي یا په پاکستان کې دي. نو د دې تګ راتګ تقریبا زیات 15,000 کسان کېږي. په 15,000 کسانو کې حتما د وایرس د چیرېدو چانس ډېر دی.
ښاغلی پتیال وایي چې د پولیو ناروغي د یاد ګواښ له کبله د افغانستان او پاکستان د پولیو د ټیمونو ترمنځ د همغږۍ ناستې هم د نړیوالو مرستکونکو بنسټونو په ګډون ترسره کیږي. نوموړی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تلونکو کسانو واکسین ته خاصه پاملرنه کیږي.
موږ او پاکستان زموږ جنوبي زون خصوصا هر میاشت که په هر میاشت کې ونیسي اقلا په دوه میاشت کې موږ حتمن د پاکستان د یوسي او د افغانستان د ساوت زون یا جنوبي زون یوسي دغه دواړه آنلاین میټینګونه لرو. نو کراس بارډر ټول موضوعات چې دي هغه سره حل فصل کیږي. نو موږ خپله دغه بارډر باندې ډېر فوکس کوو. تمرکز مو زیات دی ځکه مو دا ټیمونه ورته استخدام کړي دي چې هر وخت موږ وکولی شو تر څو ټول هغه ماشومان هغه واجدو شرایط ماشومان موږ واکسین.
د چمن او سپین بولدک تر څنګ د زابل د شمولزو او د هلمند د دیشو ولسوالۍ له لارې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کیږي. د پولیو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې د شمولزو ولسوالۍ د واکسین ټیمونه فعالیت لري خو د دیشو ولسوالۍ ټیمونه به په راتلونکي کې په فعالیت پیل وکړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.